پنځه سلویښت تمه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 199 منډې وکړې او بوس لوبډلې ته د 200 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بوس لوبډله هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 111 منډو سوځېده او لوبه د اته اتیا منډو په توپیر بایلوده. جیو رحمان اکبر په دریو وکټو سره وتوانېد چې د پایلوبې د غوره لوبغاړي، میرویس اشرف په 14 وکټو سره د دغه جام د غوره توپ اچوونکي او منیر احمد کاکړ بیا په 414 منډو سره د غوره توپ کی جائزہ تر لاسه کرا.
دوستانو سپورتی خبرونه با وس هم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ور شو او نیمه نړۍ پروګرام او د ګوړی اچار درته وړاندې شي. وروسته رپورت راخلو. په هلمند کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نن لاریون وشو. دغه لاریون په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي خلکو ته د اوغت تلفاتو په غندنه کې رابلل شوی و. لاریون کوونکو د ملکي مرګ ژوبلې د بندېدو تر څنګ د پیښې د ښه څېړلو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار الیاس تایی راکوي.
ګڼ شمېر ښاریان، قومي مشران او مدني فعالین راټول شوي دي او د دوشنبې د شپې د عملیاتو په ضد شعارونه ورکوي چې په موسا کلا ولسوالۍ کې د ملکي مرګ ژوبلې باعث ول. دوی چې د ځان سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي شعارونه لېږدول، د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغملو د حالات نه دی چې خپل د روسانو بمباري وي، بیا د امریکایانو بمباري وي، بیا د طالبانو ستم وي، بیا اوس دا ظلم ستم پر مخ شروع دی. د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکلا کې څلوېش کسه د واده پر موټرانو بمبار وسو، چې اواز پورته نه کوي، نه یو خارجي نه یو بل څه. نو زموږ ولسونو ته نور دا زغم او د دوی اوسله نور ختمه شوی ده. دوی راوتلی دي.
د دوشنبه په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 په نوم کته د مساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمېر ملکي کسان وژل وو. د سیمې څخه د وژل سوو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل سوو کسانو شمېر 24 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټولو سو لرونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږي؟ نو بیا څنګه پر تاسې باندې، پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي، پر دې ظالم او جابر باندې ورور الله رحم
وکړي.
دغسې وحشت روان دی. وروره د خدای په لحاظ و مطبعات و نور باید موږ تاسې لاس سره ورکړو. دا وطن وژغورو. دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نشو کولی، نه ایران ته مهاجرت کولی شو. کومړی کشبندې په دغه وطن کې بوي.
جمهوري ریاست لوړاندې د څېړنو په موخه هلمند ته د یو پلاوی د لیږد امر کړی دی. حکومتي مسؤلینو د مساکله په عملیاتو کې د القاعده او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکي تلفاتو خبره هم منلی ده، خو د شمیر تر څنګ یې په دې اړه چې څنګه وژل شوي دي څه نه دي ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر مستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو خزو د زړه خبرې له تاسو سره شریکوو چې وایي له خدمت، زحمت او اخلاص سره سره د خپلو اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپلو والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي، د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خبرونه کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
هو دوستانو، وای خزه چې مور شي نو میراد شي او نارینه د مور لغیږی میراد ترسیږی. ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي، نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماته او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې، په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کینی. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیز چې کار و درون درون کارونه مې کړی. اوس ډېر مریضم یم، خو په درد مې ونه خوړله. دواړه زمن مې بیل دي. و کله لور سره وم، خلکو ډوډۍ را کوله، هغه مې وړله، کورکران مې ورسره ورکوله. زو مې جنګ را سره وکړه، هغه وتلم. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکی زوی سره یم. هغوی پاس ناسته څه یو ټاکو کې چاریم ده. کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ را کوي، کله نه را کوي، بیخي خلکو پیسې را کوي.
د کابل نه برجه صاحب اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتېږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجرد وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خو یې بدلېږي. متأهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي. مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي، خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له مېړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي. که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی څخه مینه او د ژوند لومړنیو اړتیاوو برابرولو کې ورڅخه مرسته غواړي. هر څه مې وکړل، ودونه مې ورته وکړل، هیچا داسې پوښتنه ونه کړه چې دا تا پیسې له کومه کړې. اوس د ټولو ژوند جوړ دی، ټول زامن مې په خپل کور کې ناست دي. داسې نه وایي چې زما به څه پکارېږي که نه. دوه وړې لورګانې مې راسره دي، خو زامن مې هېڅ پښتنه نه کوي. خاوند مې هم سم سړی ونه خود. ما فکر کاوه چې اولادونه به مې غټ شي او ژوند به مې را جوړ شي، خو اوس چې ګورم هغوی هم راته سم نظر نه کوي. سوال مې ورته وکړ چې یو زر زر افغانۍ کومک را سره د میاشتې کوي، خو وایي چې نه یې
کوم.
د یادولو وړ ده چې د اسلام دین د مور مقام ډېر لوړ ګڼلی او د مور د رضایت او خوښۍ په شتون کې به مسلمان جنت ته ځي. په دې اړه دینی عالم محمد الله سیدزاده معلومات راکوي.
الله جل جلاله د لقمان مبارکه سوره په 15 آیت کې فرمایي: او موږ انسان ته د هغه د مور او پلار په متعلق امر کړی ده. مور هغه ستومانۍ سربیره په خېټه کې ګرځولی ده او دوه کاله هغه ته له پرله پسې شیدې ورکولو څخه وروسته یې بیلوي. یعنی د دې امر مو کړی ده چې زما او خپل مور او پلار شکر ادا کړئ، ما ته مو پس له مرګه بېرته راګرځېدل دي او هغوی په تاسو د فشار اچولو چې له ما سره شریک ونیسئ په کوم څه چې تاسې خبر نه یاست نو مه یې منئ، خو بیا هم په دنیا کې ورسره نیک سلوک کوي او د هغه چا پیروي کوي څوک چې زما لوري ته رجوع کوي. آخر مو زما خواته بیرته راتګ دی او زه به مو په هغه څه خبر کړم چې تاسو به په دنیا کې کول. دا دی الله پاک هغه فرموده ده چې په قران عظیم شان کې اولادونو ته د مور او پلار د حقونو د ادا کولو په حق کړی.
د مکریانو د حفظ او مراقبت ادارې کارمند محمد فقیر یو له هغوی دی چې د ښه او آرامه ژوند د مور دعا او خوښۍ کې ویني. هغه وایي د مور او پلار خدمت په ځان فرض ګڼي.
بخاطر که مادر از دیگه خدمت ما را کده حق داره دیگه خود
مور خوب موږ حق لري هغه از موږ مور دا اوس موږ ډیر خدمت کړای دا سه خونه کیږي چې وسی پرېګدو دا مور او پلار دعا ده چې موږ لاډیر او مشکلاتو نشغورل شوی یو د هیڅ محتاج شوی نه یو نو باید خدمت وکړو اول مور دا چې موږ باید خدمت وکړو ځکه موږ زیګول یو که موږ خدمت و نه کړو زموږ اولاد به زموږ خدمت و نه کړي
زحمت بسیار زیات کشیده
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر هم وایي که اولادونه د ژوند د اسانتیا او پښتون کې د مور او پلار حقوق ونه پیژني نو د قانون له مخې مجرم ګڼل کیږي
خصوصا په لدې چې بیا والدین سن د زړښت ته رسیږي او د امکان د کار نه لري او عواید نه لري په هغه حالت کې بیا د دوی هغه زامن مخصوصا مکلف دي قانون نگانه چې دوی نفقه مهیا کی او دوی هغه غوښتنې چې هغه ابتدایي غوښتنې او قانوني غوښتنې دي هغه ترسره کی او هغه تدام ټول هغه امکانات مهیا کی او که دغه کار نه کوي زه فکر کوم چې هم د اسلامي او شرعي نگانه دوی ګناهکار دي او هم د قانوني نگانه دوی مرتکب دي جرم کیږي حتی
د کابل ښار اوسیدونکي تانیا وایي په نورو هیوادونو کې د بوډاګانو او ډیر عمر لرونکو لپاره امن او له اسانتیاوو ډک ځای شته چې دوی هلته خوشاله ژوند کوي خو په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی ځای نشته که په افغانستان کې داسې ځانګړی ځای وي